روغتيا د جوان شتمني.
السلام علیکم. هیمورویډیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې په ورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وایي چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پوښتنې دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسئلو له خپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خبرونه دا کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. کولای سئ چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیواله شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 12 15 40. بل شمیره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثبات وي نو زموږ واتساپ شمیره ته هم اړیکه نیولی سئ. دا شمیره ده 00 420 12 31 11. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو درنو همکارانو ته او زمونږ درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ډېر زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې ستاسو د راډیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو، د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې د خبرونې بل ملمته هم ورسو. په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لاره. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمینان به په درملنې وروسته تم کیږي. آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نور ناروغي چې اکثره ناروغان عار او شرم غنی او پاړې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عامه ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب، در سلامخ کې تاسو ته د آزاد رادیو کار کوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم، او ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې د بواسیر په اړه د ټولو هیوادوالو سره خبر وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب، د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زموږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثر وخت بواسیر یا هیمورایډ ناروغي چې کوم ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهېږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسېدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله مونږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغۍ د دوی به آخر سټیج ته رسېدلي. په دې باندې به مونږ په خپرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80 نه تر 90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکي فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي هم غومره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په واسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي. حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پې وکړئ. اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې نه کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زیرې په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه. لکه مخکې دی چې تاسو سوال تراسم ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده، هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې زموږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پارسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پارسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي او بخیا وینه رازی. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نور یې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسیدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارو سیتی باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د متاثرې مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول اړخونه راو سیتی باندې مګر کله چې دای جواب چای خلاص کی دا په خپل برت نه نوځي. دای دوه درجه ده، درې درجه کې اره درجه د دې په اساس ټاکل سری د څومره پرمختګ کړای ده د بواسیرو. په درې درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ شي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي درې درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور دننه راکوي او دا راباسي ورځي کولمې دننه ځي. دا درېم درجه ده او څلورمه درجه هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب فزیکل نه ځي یو ځل دا بواسیر د باندې راوځي لما قدنا او امغلت پاتی او امغلت زولند په غږی کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې دا سنارم شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا حالت ای او موجوده دی دا څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په تبابت کې درجه بندي کړای ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خایستمو دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې د چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی متیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کی. نو کله چې هغه درېمي او څلورمي درجه ته بواسیر رسیږي بیا نو د دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده. نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوي کو چې کوم نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه کبه واسر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزې رامنځته کیږي. زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړه ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای. یا مرزي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي. اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو چې وایي اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو. ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
خیر وسمانیک وسه ډاکټر صاحب جوړه په خیره
و ډیر مننه کوم ځای نه ماړی کني ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره پوهیږئ؟
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده.
ښه مهرباني وکړئ وروره تاسو څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني دوه ډاکټر صاحبان تاسو خدمت کړي.
زما پوښتنه دا ده چې د غټو بولو سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده؟
ښه او څومره وخت کیږي درد هم لري ورسره ک نه
درد ستا و درد
خا او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مکړې ده و
خا حتمان تاسو ته به چون څلور کال کې د غستونځه پیدا شوه
و و
خا تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو ځواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم. ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کومه اضافي پوښتنه لري او که تاسو پوښتنه واخیستله؟
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟ څو کال؟
دوه دیرش کال.
دوه دیرش کال.
دوه دیرش کال.
خا
دوه دیرش کال. نو د ورور خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې هلته پکې وینه غونډه سي یا علاقه وکړي هغه صورت کې چې هغه موقتي حالت دي. دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو که دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي.
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه
مینه یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیاز ده په هغه وخت کې دي تا کلمې اخر سر درد کوي او کنه
و و کوي و کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوس ولا
مننه ډاکټر صاحب سلامات او سی ورور سبا جواب ورکو نو اوریدونکو همسته خده چې دغه پختنه واضح سول دغه سی د اوریدونکو غونډه دغه ناروغي چلری واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنې ته لاس پکار سی مننه اوریدونکو چاړي کې دنیولې و کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم چې باز محمد هم د زبل ولایت شمول زو سره دی بل سوالیست
ها جی صاحب باز محمد ستړي مشه مهرباني
خیر سه مننه د تاسو یو جان لوژن صاحب دا ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د از مرته من کای کنار و دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اصل معلومات راي کی چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کوم علامه او ولادت په کوم ځای کېږي
ښه ډېر مننه چې محترم سلامات اوسې کور ودان دغه پښتنه وي چې مو ګمزان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
هغه ستنه لا تعال رم هغه د سترګو ډاکټر دې نه کوي مل ما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر ته خو ډاکټر مل ما
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلود بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويش ته شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د حوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان اجي صاحب چاړي کمنی ولې وډیره مننه سلامات
اوسې پداخل کې خلوجین صاحب نسته پداخل کې نسته په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخې سره تم یو سلام وایم ځنګړی
او ډیر مننه سلامات سیاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونږ ویلې ولا شامل زونه یو بلوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په ځواب مهرباني وکړئ چې ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې السلام علیکم محترم اسد لال الدین صاحب څنګه جوړې په خیره
علیکم السلام ډیر مننه ستړي مشه
مننه زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم مل مساحت ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه چې راسم موضوع ته اسد لال الدین صاحب د وخت څخه می ست خبري او مرکه اوریدل ډیر شفن راکوي او ډیر ست خبري مشت ډیر په غړ پوه دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحادث تل د یلمن څخه راغلی او د یاستا قسم راشکارا کی وملې دی نو ډیر خوندور
راځه مننه کور ودان مهربانه یو دو سه سلامات اوسې
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه څنا څه سره واش مون وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي دغه دوايي وروشي نو دا به ډیر نه رباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سنې څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاري د غستونز نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سمو سانی د چنځ دی شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په د خبرو کې سره رسول الله د معلومات پر راکه دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځه د لسو اتو کالو مو د مرزي را سره د اترو سفري ډیر وای په تکلیف یم نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه
خ مخکې حق دوسې موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډا او خکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو د ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتلا چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبیا کومه کلمه چې کله د ډاکو میتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې همدغه ډېر باولې کې تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر دي
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل بل شی دسته مطلقاً ساده ګرځي. دا وایز چې په موټر کې زما مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نشم ختلی. وروسته بیا زه موټر ته خېژم، کم هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه یا ډېر مشکله سره مخامخ یم. زه میلمه یم په داسې یو بنده ساحه کې، هم نشم ګرځېدلی په تکلیف یم، ارځای شپه هم نشم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات را ته راکړي. نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اورېدونکو وخت نه دی.
کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه منی سئ، راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوې د به ډاکټر صاحبان ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، زه دغه د وروستي اورېدونکي چې د اوس مور سره اړیکه پرې شوله، د حق دوست صاحب دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم، راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پوښتنه مالیکلی چې بیا وروسته په ورسو به بنورې پوښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوست صاحب ته څه وایي؟ دغه ملګری چې وایي له لاس کلو، حتی وایي له اته کلنۍ لاس کلنۍ نه دغه ستونزه لري چې موټر کې مزال نسی کولای. ستونزه همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي. څه وایي حق دوست صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واورېدله. دغه پوښتنه دا وه چې کله دغه مرګره خوراک وخي یا څښاک وخي یا سفر کوي، باول ډیر راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ضروري. لودین صاحب، په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخچه اخیستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو. او د ده که سل فیصده نه وي، نو اویا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 15 کاله عمر لري، کېدای شي آی بی ایس ولري چې هغه ته انفلمیټری باول سنډروم ولري. په هغه کې به دوه کټګورۍ موجودې دي. ځینې کسان د سي دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک د سي دي چې به د هغه ورسره د هاضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي، چې هغه بار بار بیا د تشناب ته د تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري، یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري، یا سفر ولري، یا داسې یو کار د په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه رسېدلی په د پریشري د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضیګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمنټری باول سنډروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي، چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي، چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضیګانې هم شته چې د دغه علایمو سبب وګرځي. خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخچه واغوستل شي، معاینه وشي، او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسي په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي، کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي؟ ځکه دا ورېدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو. یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي، راځي چې لږ زره ورته وایي چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه لږ پیچلې مریضۍ یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلې کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا اورېدونکي څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین صاحب محترم، دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې تر څو یې هغه اسیس کړي، دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته که نشته. که چېرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي، چې هغه د خپل لحاظه وګوري. خو بدبختانه زموږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي به دا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي، هغه ریفرل نه کوي، بس په خپله ورته دوالي کې او داغې مطابق ورسره مخ کې دي. الحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم مونږ په دغه معنی عمل کړی دی او کوي هم که مونږ ته مریض راشي او زمونږ مربوط نه وي مونږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکوو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي که د جرایي موضوع وه بیا هغه جرایي ته ریفر کړي او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه یې به وګوري چې زمونږ څه نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټروانټرولوجیست ته ریفر کړي چې د هغې مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډېره مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکي پوښتنه واورېدله تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نه اړیکه نیولې وه دوه دېرش کاله عمر یې درلود هغه اوریدونکي ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه ورور ته خو زه داسې وایم یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای د بواسیرو تکلیف ولري ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب د درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګمان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیري سي. نو دغه څیري کول مونږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کومه څیري سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیري چې کله چې ډاکټر معاینه کړي هغه یې ویني. نو کله چې دا که څیري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري او د دې لپاره په لومړي سر کې مونږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د اخرې برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سدي اوږد کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیري کېږي ده. نو موږ ورته فشار ورته وایو نو دا یو څیري ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول ونه سي او دای نه خپل قبضیت علاج نه کړي نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپل باندې جوړېږي او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې
بله استاذ له تفسیر ډاکټر صاحب ډیره مننه. داسې ښکاري چې دوامدار قبضیت هم انسان ته خنه دی یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه دوامدار قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې وله شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک پاړه خبرې نه کوي یو خو دا دی چې هغه دو دستور انانات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی نو څه لاملونه دي چې له مخې یې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم مارج په هغه هغه بل غرنا واچوم. ډاکټر صاحب ډیره خسته تشریح کړه، خو چون کې مونږ خپل اوس په کار کې او دغه مسایل سره بار بار مخ کیږو، زه به په لږه تبصره وکم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او نور اوریدونکي اوري، هم دغه مشکل سره مونږ بار بار مخ کیږو. اولنې خبره خدا د لودین صاحب، کله چې مونږ ته مریضان راځي چې مونږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې مونږ پوښتنه وکړو چې آیا تاته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل اگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مو نه ده کړې. بیا ورته ووایو چې مثلا تاته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي، او په هغه باندې بیا مونږ ګورو چې بواسیر شته نشته، کده د هغې موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچې کله مریض ستونی ستاخ سملی او د پخې جګ شي خپل پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وای، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو به معلومه و چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دی یا په و بجو دی یا په یولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي، وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی، بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا اگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده، او همدارنګه د دې هر یو تداوي چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرمه چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره و انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه، یو میاشت تداوي چې مو وکړه، واپس راغی، چې راغی پخپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تاته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرون وځي، لاړ شي، ستا بېرته واپس لاړ شي، پیسیم تحویل کړی، د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چاته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. ها اوس برا شو پوښتلې ده، او بخې چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
او هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
ها نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی. حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې دی د فزیکي فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناسي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین صاحب، په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره در تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کمرګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي، چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي، او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا هم یو له عواملو څخه دی. او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیر په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره، یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده په دې پورې تړل چې د بواسیرو درجات څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارچ مننه کوم تاسو نه
بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو، نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي. متاسفانه چې هلته به نه وي. راس واسلی مسلې ته چې د بواسیر د تداوی خبره ده، یو خو زه په عمومي شکل خپلو هیوادوالو ته ووایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دی دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې د دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي، خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته درست شکل بندي ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب موږ ته اشاره وکړه. نو کله کلی معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماغت وګوري او یا ګوته یا علی چې هغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لغنه ګورو. یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او وخت کمی وي، موږ په نامه د کولونوسکوپی یادو یا داسې یو دوربین غوندې د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوی په هکله تداوی خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوی کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماری کله واقع شوې باید تداوی کړو. ډاکټر صاحب ډېر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو ویلې، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب یې زور وهل دي. کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میدیازي چې کلک شکل لري او نه خارجيږي دا را خارج کی، یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې وی تام بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنی برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا تومورونه یا سیستونه یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسی رالېږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث دی پارسو بیا لویدو دی غرګونو کې. یو همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې لکه د ځیګر بیماریانې په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې اووزي او پاتې نسی دا پرسیدلی رګونه نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده. زیاتره دلته لکه یو ورکوټی رابر غوندې لري دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی شي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای شي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غځې کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې د درګ چې دا رګ کره کره ورته وچ کړي او یا په هغه ځای کې په هغه بواسیر کې چارک پرسېدلی په کې یو بچکاري ورته وکړي هلته بچکاري ورته کوي او دا لمنځ نه ځي او ډېر وخت مریض آرام به کېدای شي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي. نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځکه کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پرسول او د رګونو راخوېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کرک نیول شوی دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثر قبضیت نو هغه واړو واړو د سپینو غوښو تارونه شکي او دا پرسیدلیم دي درنده سوي هم دي نو دا کتر از وړاندې کتر راوزي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکي بیرته بدون د دې نه چې خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې اچيلي کې او ویګنډي هغه کې دنه خواته کې چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض نه تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلي دي او چارن لري او کله له دننه خواته بیرته پورته خواته کشکي الته وګنډي او غوټه کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي نو د دې په خاطر د اخیری چارای بیا دا دنه چې په دې اخر کې دا پریګیې کله چې مریض ویده یې دا پریګیې ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم ووهل سي یا خراب سي په هغه صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیاز سوری تنګ سي لږ زره کله کله او یا هغه عضلات چې شاخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دا جواب چای وساتي هغه کله کله ووهل سي بیا نو مریض خپل جواب چای نسي ساتلای نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت راځي چې کله د خپل شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکي خپل شا په کې ولیدل شي په دغه وخت کې بهتره ده چې په مرحله مراحل کې ډاکټر تلاش سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم نقص هم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبري وکړو ستړي مشهیر اختیار د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
ستړی مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کو چې تاسو خوي او خا خبرونه پیل کړی به بر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سری راټول کو
جی بالکل مننه خوشاله وسیګه اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان زکوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینه وی نو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله توم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پداړه سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسطون ز پیدا شوی او ریس مخات
ا جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګ لرو څومره وخت کې داستون زدر ته پیدا شوه
دا سر د سوفت نه کیږي کلا وشي او کلا سیمین دینه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کول می پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
نو دا راستي وی چې کلا کلا دا زبخنه غواړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زراضی بدغه کې دا لګ دا سي سرنينه کوي کنه مون سرنينه کوي توای په وزیرستان علي غجه کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا لګ صدا سو سره ډاکټر صاحب سره سم
چیرې
س الهتونه کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم خپل د سر خبرې کوي ستړي مشه روغتي د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
خیر سی تاسو استاسی میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اړوندونکو ته هیله او احترامات وړاندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه کې
او اجي صاحب توخیم مهرباني وکړي
مننه د بلاندې دې پښتنې ولرم اول خو دا مریضې سره دا مو په دوه تقسیم دلته په دغه مو سره او په لواز کې دا کوو دا باندې دي دا خونی دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقعد وینه دي آیا دا وینه تا کې غټه ده او که تاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ لپاره توضیح کړي چې موږ لپاره کوم خوراکي شان ښه دي نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنګ ده مننه ډېر او جب از محمد کا کوته ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ اوږي
کور ودان ته خسب ډېر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنه سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې دا با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه جواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کی چې د غستون زور ته پیدا شوی څو وای د اوریدونکو ته افتخاري سپتا
مننه لودین صاحب او بخي چې دا غي هغه پښتنه مو سي اخذ نه کړ دومره پوښم کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینا ورته
راځي کوم وایدل ته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمي ورسي برخه ته بوایزه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څونه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورستې برخه درد هم لري ورسره
ها لودن سه اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د دورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحات بزو ایما چې دا ورور د ډاکو میتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس خاره کېدل ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډیرا واځي هډول ورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو خه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي ترسو د دې پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم او معاینات چې لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر زی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه باندې د سلګ باندې په ډاکو میتیازو په خوا کې ورسره باند ښکاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راسمه وره 15 کلان د کچې تدیناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي، ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي، نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالي پورته وایو هغه فامیلي شکل لري، زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي. نو ما ته دا هغه ښکاري، ځکه زه په سوال باندې پوه شولم چې څه شی غوښتله، نو ما ته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت هم ما ته قبضیت ښکارېږي. نو ډېر ښه سوال دبل ورور، که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې. البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم، په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي، کله خونی بواسیر ورته وایي. د اول دومې درجې ته اکثر خونی بواسیر وایي، ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي، او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاثر په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي. بادي مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې شوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي. نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په جیمونو کې خو کم وهي، د تداوی په برخه کې چې دا ورو ورو وهي چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر، ډېره ښه خبره یې وکړله. او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یا علتونه همدا قبضیت ده، ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي. کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي، او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري، دغه سخت دا کیمیتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې، دا کله چې دغه ځینې راوځي په فشار باندې نو دغه رګونه زخمی کوي، دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي، بیا بیرته جوړ سي ودرېږي. دغه وینه کله کله دوه درې ورځې، کله یو ځلي، کله بیا څو کله نه وي، کله څو میاشتې نه وي، بیا راپیدا سي. بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو، د وینې د ځکه دوی نسي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي، ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي. مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نه سي. نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي، ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده. نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته. تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي، او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي. قبضیت په درې شکل باندې کیږي، یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري، دوم اوبه ډېرې وڅښي. اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه، د شپې له خوا نه، خصوصا د ورځې له خوا نه. او دریم زیات وخت کینني حرکت ولري، سو حرکت کول، ګرځېدل، اوبه څښل، او د ترکاریو او میوجاتو خوړل، د ترکاریو یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې، دا درې واړه یو ځای سي، دا ډېر زیات کومک کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي. او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نه، بیا د قبضیت دواګانې دي چې هغه هېڅ ضرر نه لري، او په دوکانو کې هر جي کې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چې کي هغه هم کولی سي چې وچکي. خو دغه درې طریقې مهمې دي، که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري، که دا ټوله ورځ سابو خوري او وګرځي مګر اوبه ونه چکي بیا هم همدا کیږي. نو په موازنه شکل باندې اوبه باید وچکي، سبزیجات په اوما او پاخه شکل باندې وخوري، او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي. نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي، او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیری کوي یا مخه د پرمختګ نیسي، نه لویږي نور.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، پای کې زه غواړم یو بل موضوع هم یاد کړم، که څه هم لنی کوم رغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست، د جنسي اړیکه د مقعد لارې نه، دا هم د بواسیر لامل کیږي، ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي. دلته
زه فکر نه کوم، نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري، ځکه دا اکثره د فشارونو چې دننه خو د نسل خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي، په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي. دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات. ډاکټر صاحب شمس، ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه وزان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنې په پای کې وای؟
په یو دقیقه کې را تشریح کوم. نو هغه ولنې داغه د چمون خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګه په دکی ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دي څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کی او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چپاره کې د مایات زیات اخستل دي د سبزیجاتو اخستل دي او په اخر کې چې دي صحتمن عادتونه دي چپاره کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کې چې زیات وخت لپاره فاتې نشي او زور ودا وهي او په اخر کې چې دي لودین صاحب ورزش شې دي ورزش او سپورت کول چې دي ډیر مهم دي
ډیر ډیر مننه
هم
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین مارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسی خان شمس نډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو کولې کړه.
افغانستان دے وطن سم جنت